السلام علیکم د سحر و بچی دی د ازادي رادیو د دوله ساتخ پراونو په سر کې مو از رضوان مراد هر کله کوم. نن دوشنبه د 1390 هجری لمریز کال د عقرب 14مه چې د 2013 میلادي کال د نومبر ل 15 سره سمون لري. میر احمد صافی د دین ساتخ خبرونه تخنیکی چاره پر مخ وړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال له افغان ولسمشر سره په افغانستان پورې تړلې چابهار پروژې د هغو بندیزونو د اغېز په اړه خبرې کړي چې سر لنن نه پر ایران لګول کیږي. د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د را روانې غونډې موضوع هم تعقیبوو او په غزنی کې بیا د ښځینه ډاکټرانو د کمښت د ستونزې د اغېز په اړه اورئ. خو اول پام کړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د مرکزی او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په مرستیال وزیر پرون له افغان ولسمشر او د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره وکتل. د افغانستان د امریکتیا وزارت وی نن دوشنبه په 13 ولایتونو کې د ماشومانو د غوزن یا پولیو پر ضد واکسین پیلېږي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي ډاډه دی چې ایران به خپل اټومي پروګرام له سره پیل نه کړي. د خبرونو تفصیل. د مرکزی او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر ایلس ویلز پرون له افغان ولسمشر او د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره خبرې وکړې. ارګمانی وایي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او میرمن ایلس ویلز د چابهار بندر د امریکا د بندیزونو د اغېز په څرنګوالي بحث وکړ. د ارګ په بیان کې راغلی دی چې د دې ناستې نتایج به چې د افغانستان اقتصاد ته ښې پایلې ولري ژر له خلکو سره شریکې کړي. امریکا په ایران سر لنن دوشنبه پراخ بندیزونه اجرا کوي چې عمدتاً د ایران تیل او مالی چارې په نښه کړي دي. اخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایلس ویلز د ملي امنیت له سلاکار ډاکټر حمدالله محب سره هم جلا لیدنه کړې ده. د دوی په لیدنه کې بیا په امنیتي مسایلو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې شوې دي. د امریکتیا وزارت وایي نن دوشنبه په 13 ولایتونو کې د ماشومانو د غوزن یا پولیو پر ضد واکسین پیلوي. دا وزارت وایي چې په دې کمپاین کې به 5 میلیونه او 3 لک ماشومان واکسین شي. د امریکتیا وزارت له پولیو سره د مبارزې د ملي پروګرام ویان ډاکټر میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو د بشپړې ختمولو لپاره هڅې روانې دي.
د دې کمپاین مخه دا ده چې 5.3 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي او دا کمپاین په هغو سیمو کې پلي کیږي او تطبیقیږي چې د دې ویروس لوړ خطر سره مخ دي او سرایت یې زیاته هیوالته خپریږي.
د عامې روغتیا وزارت وایي د 2013 کال له پیله تر اوسه په هلمند، کندهار، اروزګان، کونړ، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د غوزن 19 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. که څه هم په نړۍ کې د پولیو وایرس له منځه تللی خو افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه درې هیوادونه دي چې اوس هم پکې دغه وایرس د ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي. د افغانستان په شمال کې د افغان پوځ مسؤلان وایي چې په بغلان ولایت کې د مخالفانو پر ضد عملیات کړي دي. په شمال کې د شاهین قل اردو ویان ډګرمن حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل اوس وخت د بغلان په ډنډ غوري سیمه کې هوایي او مځکني عملیات پیل شوي چې تر دې دمه پکې 4 وسلوال وشل شوي دي.
بعد از شروع عملیات در قریه نیازالله
دیوی پوزیانو د عملیاتو تر پیل وروسته په نیازالله کلی کې له دښمن سره ډزې تبادله کړي چې 4 طالبان یې وشل. شل کړی ماینونه او 2 موټر سایکل چې هغه هم په 14 توکو بارو ترلاسه شول. تر 2-3 ورځو به د عملیات دوام وکړي. خاغلی رضایی زیاته کړه چې دولتي عسکرو ته په دې عملیاتو کې زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبان هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي ډاډه ده چې ایران به خپل اټومي پروګرام بیا پیل نه کړي. ښاغلی پمپیو دا خبرې پرون داسې وخت کړي چې واشنگټن د تازه بندیزونو یوه لړۍ چې تر ټولو پراخه بلل شوې ده د ایران په تیلو او مالي چارو جاری کوي. امریکا د روان کال په مې میاشت کې له ایران سره د 15 جمعیو اټومي قدرتونو له اټومي موافقې ووت او د بندیزونو د بیا پیل هوډ یې وکړ. امریکا وایي تهران د بشار اسد د رژیم په ملاتړ او ځینو نورو ورانکاریو د دې موافقې اصلیت تر پښو لاندې کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سی بی ایس ټلویزیون د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ایران به د امریکا د بندیزونو د بیا پیلېدو په نتیجه کې خپل پخوانی چلن بیا تکرار کړي، ویل موږ ډاډه یو چې ایرانیان به داسې پریکړه ونه کړي. پومپیو مشخصا اروپا ته خبرداری ورکړ چې اروپایي شرکتونه به اجازه ورنکړي شي چې هم له ایران سره راکړه ورکړه ولري او هم له امریکا سره. تمه ده چې واشنگټن د هند، چین او ترکیې په څیر ځینو هیوادونو ته چې د ایران د تیلو لوی مشتریان دي یو څه وخت ورکړي څو د تیلو د اخیستلو لپاره اندازه صفر ته ورسوي. د سعودي عربستان یو میلیاردر شاهزاده ولید بن طلال ویلي چې د عربستاني خبریال جمال خاشقجي د قضیې په اړه رسمي تحقیقات به ولیعهد محمد بن سلمان ته براءت ورکړي. نړیوال سوداګر طلال فاکس نیوز ته ویلي چې له سعودي عربستان غواړي څو د څېړنو پایلې ژر تر ژره روښانه کړي. طلال ویلي رسمي څېړنې به وښيي چې ولیعهد بن سلمان د خاشقجي په وژنه کې لاس نه لري. جمال خاشقجي د سعودي عربستان تباو چې د واشنگټن پوسټ لپاره کالمونه لیکل دی چې د سعودي د رژیم د پالیسۍ او منتقدو لیکنې پرې کولې. د اکتوبر په 2 په استنبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې ووژل شو. او د لومړۍ نړیوال جګړې د پاتې رسیدو د سلم کال د یادښت یو نیز مراسم پرون په فرانسه کې پیل شول. په دې مراسمو کې به د نړۍ اتیا مشران برخه اخلي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په ستراسبورګ ښار کې د خپل جرمني سیال فرانک والټرشتاین مېر کوربه و. ماکرون به همداراز په هغو لسګونو مراسمو کې برخه اخلي چې په ټوله فرانسه کې جوړیږي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مونږه لاورئ. افغان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال پرون په ارګ کې پر ایران د امریکا د بندیزونو او د دې بندیزونو له امله په چابهار بندر باندې د تاثیراتو په باب خبرې وکړې. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې پر ایران بندیزونه به په چابهار بندر او د افغانستان پر اقتصادي وضعیت کوم خاص اغیز ونه لري.
د افغانستان تجارت په چابهار کې مونږ به اسلاندي ونیسو. افغانستان د یو ساحل یو بندر په اساس باندې استفاده کوي، نو دا برخه په دې کې نه شاملېږي حتی که بحث هم شوی ووسی.
دا هم اوري چې د نړۍ معتبر ورځپاڼو او خبرونو د افغانستان پر حالاتو خبره کړې دي. په غزنی کې ډېرې مېرمنې وایي د دې ولایت پولیس والی کې د خزینه ډاکټرانو د کمښت له امله له ستونزو سره مخ دي.
کله ایو مور دا ولادت کې ډیر مهمه ده چې د دې ترڅنګ یو لایق او قابلیت یا ډاکټر وي. چې خو متاسفانه په ولسوالۍ کې داسې قابلیت یا ډاکټران نشته.
په یمن کې بیا د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف او د حوثی اغیانو ترمنځ جګړو زور اخیستی دی. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې اوریدل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ارګ ماڼۍ کې د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر الیس ویلس سره لیدلې دي. ارګ ماڼۍ وایي دوی دواړو پر ایران د امریکا د بندیزونو او د چابهار د بندر په پروژې د دې بندیزونو د اغیز په څرنګوالي خبرې وکړې. د ایران په تیلو، بانکي یا مالي چارو د امریکا پراخ بندیزونه سر لنن نه پیلېږي. سفی الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان په یو لوی گاوند هیواد ایران باندې سر لنن دوشنبه د امریکا متحده ایالاتونو پراخ بندیزونه اجرا کیږي. له دغه هیواد سره که څه هم د افغانستان ټوله سوداګري یو میلیارد ډالرو ته رسیږي، خو د هند په ملګرتیا یو ګډه درې اړخیزه لویه پروژه هم لري چې د جوړولو چارې په 2014 کال کې پیل شوې. د چابهار د بندر پروژه چې هند د ایران له لارې افغانستان او منځنۍ آسیا ته وصلوي او بلکس افغانستان هم اوبو ته لار پیدا کوي. په ایران باندې د امریکا د بندیزونو له پیل سره د دې لوی دری هیواد پروژه برخلیک ډیر نه دی روخانه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په همدې پروژې د امریکا د بندیزونو د اغیزو د سرنګوالي په خاطر د مرکزی او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو لمرستیال وزیر الیس ویلس سره خبرې کړې. ارګمانی په یو بیان کې وایي پرونی او په همدې ارتباط د بخوانیو ناستو نتیجې به چې د افغانستان د اقتصاد لپاره ښې پایلې ولري ژر له خلکو سره شریک شي. الیس ویلس د سپتمبر په 12 هم په یو بحث کې ویلي و چې د چابهار د بندر په اړه به دوی څېړنې کوي چې څومره د افغانستان د ثبات لپاره مهمه ده. دا وایي لکه څنګه چې موږ د چابهار د بندر موضوع څېړو، دا به په چوکاټ کې وي چې د افغانستان د ثبات لپاره او یا د سیمه ییز اتصال لپاره چې نورې ګټې هم پکې نغښتې دي څه کولای شي. دا د بیا کتنې یوه روانه پروسه ده. ویلز دا ډاډ هم ورکړی و چې د بندیزونو هدف د متحدینو ځپل نه، بلکې د ایران د بدې رویې بدلول دي. د افغانستان ځینې اقتصادي کارپوهان، له هغې ډلې د افغانستان بانک پخوانی مرستیال او اقتصادي کارپوه خان افضل هډوال، وایي چې د امریکا بندیزونه به یوازې په ایران وي او تیرته په کتو به د افغانستان په برخه کې د امریکا لخوا کومه خاصه ستونزه نه وي.
سابق هم دغسې چې د اوباما په وخت کې بندیزونه لګېدلي و، بعضې برخې د افغانستان لپاره مستثنا شوې وې، په کې لږ شک نشته. دی د افغانستان تجارت کې په چابهار کې مونږ بحث لاندې ونیسو، افغانستان د یو ساحل یو بندر په اساس باندې استفاده کوي، نو دا برخه په دې کې نه شاملېږي. حتی که بحث هم شوی اوسي، چابهار بندیز به داسې نه وي چې څوک به دغه ساحل استفاده نه شي کړی. البته دا بندیز به په دې اړه باندې چې د ایران کشته او د دوی تجارتي مالونه چې دي هغه استفاده ونه شي تینا.
د امریکا تازه بندیزونه د ایران تیل او مالی چارې په نښه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون فاکس نیوز ته ویلي، په ایران اسلامي جمهوریت به دا تر ټولو سخت بندیزونه وي. زه ډېر ډاډه یم کوم بندیزونه چې همدا دوشنبه لګول کېږي، نه یوازې په تیلو بلکې په هغو 600 اشخاصو او کمپنیو چې د امریکا خزانې وزارت پیژندلي، د ایران د رژیم د رویې په بدلولو کې به د هدف وړ اغیز وکړي. خو ایران بیا په شدت د امریکا تازه بندیزونه رد کړي او ویلي دي چې د امریکا د بندیزونو په وړاندې به ودرېږي او ماته به ورکړي. د ایران مشر آیت الله علي خامنهای پرون ویلي، امریکا مخ په ځوړ روانه ده. امریکا له ایران سره د نړۍ د 5+1 اټومي قدرتونو له موافقې تر وتلو وروسته هوډ کړی و چې په ایران باندې به پراخ بندیزونه ولګوي.
د سفیر الله ستانکزی په راپور کې مو اوریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ارګ کې د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیالې وزیر الیس ویلز سره پر ایران د بندیزونو او په چابهار بندر د دې بندیزونو د اغیز په اړه خبرې وکړې. د افغانستان ځینې اقتصادي کارپوهان ډاډه دي چې د امریکا بندیزونه به یوازې په ایران وي او تیرته په کتو به د افغانستان په برخه کې د امریکا لخوا کومه خاصه ستونزه پیدا نه شي. د افغانستان بانک پخوانی مرستیال او اقتصادي کارپوه خان افضل هډوال له ازادي راډیو سره پرون شپه په همدې ارتباط خبرې کړې دي. له ښاغلي هډوال سره سفی الله ستانکزی مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د امریکا د بندیزونو په نتیجه کې له ایران سره د افغانستان د ګډې پروژې بهر د نه متاثر کېدو په اړه خوشبیني شته که څنګه؟
زه فکر کوم چې امکان دی ولري خوشبیني دي، د پاره ځکه شته دی چې مونږ به لاړ شو سابقه ته. سابق هم دغسې چې په تېرو کلونو کې د اوباما په وخت کې بندیزونه لګېدلي و، بعضې برخې د افغانستان لپاره مستثنا شوې وې، په کې لږ شک نشته. دی او هغې وجه دا ده چې افغانستان د ایران سره تجارت هم زیات لري، او بله دا ده چې که دغه استثنات نه وای نو بیا مستقیم تاثیرات دلته خپله په امریکایانو هم زیاتېدل، ځکه که هغه پروګرامونه چې امریکایان په افغانستان کې لري په شمول د تجارت چې یو په هغې کې تجارت وده هم ده، په دې اړه باندې دوی دلته ډېره سرمایه ګذاري هم کړې ده، هغه متاثره کېدله. په هغې وخت کې هم دا یو استثنا وه، نو زه ورته خوشبینم چې امکان دې ولري چې دا استثنا ورته ورکړی شي، اما ډېره محدوده به واوسي. گرچه کابل طرف ته وګورو، د هغې وخت هم دوی ویلي چې دا استثنا به وي، ولې دوی به نظارت کوي، دا د نظارت برخه به یې لږه مشکل هم وي، نو دا ځل به هم حتما د یو میکانیزم سره دوی وړاندې کېږي ته استثنا هم را وړي، بیا به هم د هغې استثنا دپاره یو میکانیزم موجود اوسي. دا میکانیزم که د نظارت واوسي او دا میکانیزم که د پیسو لیږد رالیږد واوسي او تصفیه حسابونه اوسي، خو په شکل لاشتالو به دوی پر حتما یو میکانیزم وباسي.
مننه. یو څه چې دی د ایران په اړه باندې وویلې دي چې ټولو هغو تجارتي موادو چې انتقالیږي، البته په کښتیو کې شپینګ باندې دوی ویلي دي چې دغه بندیز به لګېږي، نو په دې برخه کې ډېر وضاحت نه دی موجود، یو اندېښنه شته چې ولې وضاحت نشته په دې برخه کې؟
ګورې، دوه شیان دي. یو خو دا چې د شپینګ په اړه باندې بحث وشو، طبیعي ده هغه کشته یادی چې د ایران بیرغ د ځان سره وړي، نو د افغانستان تجارت کې په چابهار کې مونږ بحث لاندې ونیسو، هلته خو چابهار من حیث یو پورټ استفاده کېږي، یو یا ساحل استفاده کېږي. افغانستان هم د نورو مملکتونو بالخصوص چې د هند سره زمونږ تجارت زیات شوی، د افغانستان د یو ساحل یو بندر په اساس باندې استفاده کوي، نو دا دا برخه په دې کې نه شاملېږي. حتی که بحث هم شوی اوسي چابهار بندیز به داسې نه وي چې څوک په دغه ساحل استفاده نه شي کړی. البته دا بندیز به په دې اړه باندې چې د ایران کښتۍ او د دوی تجارتي مالونه چې دي هغه استفاده ونه شي تینه، او هغې ته خپل دلایل موجود دي چې ولې تینه نه کېږي. د تجارتي راکړې ورکړې ترمنځ خپله دوی دپاره یو ذریعه ده، هغه پیسو یا مالی بندیزونه چې دوی پرې لګولي نه غواړي چې هغوی ورته لاسرسی ولري. نو دا د بهر دغه بندیز چې دی هغه مطلق د ایران د بیرغ لاندې به د نورو باندې نور نه متاثره کوي.
آیا پر ایران به د امریکا بندیزونه چې سر له نن پیلېږي په چابهار بندر چې افغانستان هم پکې شامل دی کوم اغیز ولري، او که څنګه په دې اړه مو د افغانستان بانک د پخواني مرستیال او اقتصادي چارو کارپوه خان افضل هډوال څرګندونې واورېدې؟
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
له سلیم احمد صالح څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه ډول تبصرې خپرې کړې.
ډیرو ورځپاڼو او خپرونو په افغانستان کې د یو وژل سوي امریکایي پوځي د هویت او په مسکو کې د افغانستان په اړه پر جوړېدونکي غونډې لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. امریکایي ورځپاڼې سټارز اینډ سټرایپس په خپل پرونی غونډه کې د هغه امریکایي پوځي د هویت په اړه معلومات خپره کړي چې په افغانستان کې وژل سوی دی. دغه سرتیری چې د شنبې په ورځ په کابل کې د یو افغان پوځي په ډزو وژل سوی، جګړن برینت ټیلر معرفي سوی چې د یوتا ملي ګارد غړی او د دغه ایالت د شمالي اوګدین شاروال و. ورځپاڼې د یوه خبري اژانس په حواله ویلي چې د دغه سرتیری یوه ښځه او و اولادونه پاتې سوي، او د یوتا ایالت په تاریخ کې لومړی برحاله شاروال و چې په پوځي خدمت وتلی و. د یوتا سناتورانو اورن هچ او میترامنی دواړو د شنبې په ماښام د ټیلر د وژنې په اړه ټویټ کړی دی. د سټارز اینډ سټرایپس ورځپاڼې په حواله د شمالي اوګدن شاروال برینت ټیلر اعلان کړی و چې غواړي له جنوري میاشتې په افغانستان کې یو کلن پوځي خدمت وکړي. د قاتم لاتړ مموریت په ویلامیه کې ویلي چې پر دغه امریکایي پوځي د حملې مسؤول د افغان امنیتي ځواکونو یو غړی دی چې حمله کوونکی د یوه بل افغان سرتیري لخوا وژل سو. بل بهرنی سرتیری چې په پیښه کې ټپي سوی و درملنې روانه ده، او په اعلامیه کې وضعیت د ډاډ وړ شول سوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ویلي پیښه د کابل د پوځي روزنې په مرکز کې د شنبې په ورځ سوی ده. د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې له دې سره په افغانستان کې د هغو امریکایي پوځیانو شمیر 2401 ته ورسېد چې له 2001 میلادي کال راهیسې وژل سوي، او د ټپیانو شمیر 40422 ته رسېدلی دی. بل امریکایي ورځپاڼه نیویورک ټایمز پر همدې موضوع په لیکنې کې وایي دا له دوو اونیو په لږه موده کې په افغانستان کې دویمه حمله ده چې د افغان پوځیانو لخوا پر بهرنیو سرتیرو کېږي. د اکتوبر پر 22مه یو افغان کمانډو په هرات کې پر بهرنیو سرتیرو په ډزو یو تن ووژه او دوه نور سرتیري ټپیان کړل. د نیویورک ټایمز ورځپاڼې په حواله د افغان پوځیانو لخوا پر بهرنیو سرتیرو حملې په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو لپاره له اوږدې مودې راهیسې یو سرخوږی دی. دغه حملې په 2012 میلادي کال کې اوج ته رسېدلې وې چې په دغسې حملو کې 16 ائتلافي سرتیري وژل سوي وو. بریتانوي خبرونه میل آنلاین د افغانستان په اړه په مسکو کې د جوړیدونکو غونډې په اړه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې ویلي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت او طالبانو منلې چې د افغانستان د سولې د پروسې په باب په هغه غونډه کې برخه اخلي چې راتلونکي جمعه جوړیږي. دغه غونډه په اګست میاشت کې وروسته له هغې وځنډېده چې افغانستان ورته د خپل هیات له لېږلو ډډه وکړه، او ټینګار یې وکړ چې طالبان باید په لومړي ګام کې له کابل سره پر مستقیمو مذاکرو موافقه وکړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي ازادي راډیو ته ویلي چې له روسیې سره د دې غونډې د څرنګوالي په اړه خبرې روانې دي او کومه موافقه نه ده سوې. میل آنلاین لیکي د جمعې ورځ غونډه به د بهرنیو چارو وزارتونو د معینانو په سطحه وي چې د افغانستان د سولې عالي شورا او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي به هم پکې برخه ولري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا متحده ایالاتونو، هندوستان، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان ته هم بلنه ورکول سوې ده. خو وزارت نه ده څرګنده کړې چې د کوم هیوادونو استازي به په دې غونډه کې برخه واخلي.
په غزنی ولایت کې ډېرې مریمنې وایي د دې ولایت په ولسوالیو کې د ښځو د روغتیایي خدماتو سطحه صفر ته راښکته شوې ده. ډېری برخې روغتیایي مرکزونه له لاسرسی نه لري او د غراس په روغتونونو او روغتیایي کلینیکونو کې ښځینه ډاکټرانې او قابلې هم له نشت سره برابرې دي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور برابر کړی.
په غزنی کې ډیری مېرمنې وایي د دغه ولایت په ډیری پښتون میشتو ولسوالیو کې ښځې د روغتیا له ستونزې کړېږي. ازادي راډیو ته یې وویل د ولسوالیو په روغتیایي مرکزونو کې هیڅ ښځینه ډاکټرې نه لري چې د ښځینه ناروغانو درملنه دې وکړي. هغې زیاتوي د هیواد په پرتله په غزنی کې له دې عمله د مور او ماشوم مړینه څو چنده زیاته او نورې ناروغۍ هم تر سر پورته دي، خو دولت په سرو سترګو ورته ګوري.
زینب احمدی احمد غزنی په کلیو کې بخصوص په ولسوالیو کې دا مشکلات ډېر دي. کله یوه مور دا ولادت کوي ډېر مهمه ده چې د دې تر څنګ یوه لایقه قابله یا ډاکټره وي چې د دې درملنه په سمه توګه سرته ورسیږي، خو متاسفانه په ولسوالیو کې داسې قابله یا ډاکترانې نشته. منظف فصل هم د غزنی ولایت اوسېدونکی د ښځو ستونزې خو له هر اړخیزه که موږ فکر وکړو ښځې ستونزې لري، خو که د روغتیا له نگاهه ورته وګورو چې په روغتیایي برخه کې هم ډېرې ستونزې لري. هغوی کله چې دوی ناروغه شي نو په ولسوالیو کې هم هماغسې رسیدګي نشي ورته کېده، یا صحي مرکزونه یا کلینیکونه نشته. هلته کوي هم ډاکتران نه ځي، شرایط خراب دي، بس کوم معایناتو چې ورباندې کېږي دا وسایل هم نشته.
په غزنی کې د عامې روغتیایي اداره هم دا مني چې په دغه ولسوالیو کې د ښځو روغتیا له پامه لوېدلې ده، خو وایي دولت دې ورته زمینه برابره کړې تر څو د نیمې نړۍ ژوند وژغورل شي. د عامې روغتیا رئیس ظاهر شان اکمل ازادي راډیو ته وویل په ولسوالیو کې د ښځینه ډاکټرانو اولادونو ته د تعلیم، برق او ځینو نورو اسانتیاوو نشتون هغه ستونزه ده چې د ښځینه ډاکټرانو ولسوالیو ته د تګ مخه یې نیولې ده. بې امنی هم مشکلات جوړ کړي دي.
زنانه ډاکټره دوی تعداد هم کم ده، دوی ته په مرکز کې د مالي درآمد ښه زمینه برابره ده، نو دوی ترجیح نه ورکوي چې ولسوالۍ ته لاړ شي، ځکه په ولسوالۍ کې د اولادونو لپاره د مکاتبو او د اوسېدو د برقو دا شرایط برابر نه دي، ولې په مرکز کې شته. دوی په دې خاطر باندې اطراف ترجیح نه ورکوي. سره له دې موږ ښه کافي معاش ورته ورکوو، مګر بیا هم دوی نه دي، پرته له هغه کسانو نه چې هغوی محلي اوسېدونکي دي.
بلې خواته بیا ځینې مېرمنې وایي چې تر څو پورې خلک په خپله د خپلو کورنۍ یو د ښځو په وړاندې د روغتیا په برخه کې ژغ پورته نه کړي، همداسې به دغه ستونزه روانه وي.
د ما نوم خدیجه، زه په غزنی ولایت کې یوه خبریاله تر څنګ ډاکټر هم یم. کلینیکونه کې یوه قابله د ډاکټر په صفت کار کوي. خپله فکر وکړه چې یو ډاکټر چې نه کاله لس کاله درس وایي څومره فرق کوي، هغه قابله چې دوه کاله یا هم څلور کاله درس وایي او دې د ایم ډی په صفت کار کوي. نو آیا موږ بیا څنګه کولای شو د یو ماشوم مړینه کمه کړو؟ موږ څنګه کولای شو د یو مور مړینه کمه کړو؟ زه هیله لرم چارواکي هم پام وکړي او خپل خلک باید خپل غږ پورته کړي.
د روغتیا ریاست په خبره په غزنی کې تر یو سل او دیر زیات روغتیایي مرکز نه لري، خو د ښځینه ډاکټرانو مشکل پکې زیات دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په یمن کې د حدیده بندري خار د نیول لپاره جنگ شدت نیولی او د عربستان په مشرۍ د ائتلاف پوځیان د خار دروازو ته نږدې شوي دي. د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومت عسکرو هڅه کړې چې د حدیده خار په نیولو د ایران له ملاتړ برخمن حوثي مخالفانو د اکمالاتو لاره بنده کړي. صفي الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د یمن د حکومت عسکر چې د عربستان په مشرۍ د ائتلاف له ملاتړ برخمن دي، د حوثیانو پر ضد جګړه کې د حدیده بندري ښار ته نږدې شوي. حوثیان د تهران له ملاتړ برخمن دي. د حدیده بندري ښار اوسیدونکي او سیمه ییزو پوځیانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي د ریاض په مشرۍ د ائتلاف پوځ حدیده د نیولو لپاره زرګونه سرتیري موظف کړي. د یک شمې پورس د حدیده هوایی ډګر شاوخوا د ښار ختیځې دروازې او پوهنتون ته نږدې چې د بندر سویل ته پروت دی جنگ روان. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف یو ملاتړي یمنی جنرال محمد بن صالح اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې حدیده ښار محاصره شوی. ښار تر بشپړې محاصرې لاندې دی. عملیات به د ښار تر آزادولو دوام ولري. ښار له ټولو خوا کلا بند دی. حوثیان د ښار په منځ کې ایسار دي. موږ به په څو ساعتونو کې په ښار برید وکړو. د ائتلاف ځواکونو په خپله تیر وار حمله کې دا ښار ونه شي نیولی. د عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف چې د لویدیز په وسلې او استخبارات استخباراتو ولاړ دی، هڅه کوي چې د هدیده بندري ښار په ډیرو کمو تلفاتو ونیسي، خو حوثیانو د ښار شاوخوا ته سنګرونه نیولي. د یمن په جنگ چې تر اوسه پکې څه باندې 10,000 کسان وژل شوي، انتقادونه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو خاصې استازي انجلینا جولي پرون یکشنبه ویلي، نړیواله ټولنه د یمن د جګړې په اړه په شرمناکه توګه ورو او سست عمل کوي. جولي د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې دې جګړې ته د سوله ییز حل لار ولټوي. د ملګرو ملتونو د استازي او د هالیوډ فلمي ستوري ویلي، په یمن کې وضعیت تر دې اندازې خراب شوی چې دا هیواد د لوږې تر پولو رسیدلی او له داسې لویې کولرا ناروغۍ سره مخ دی چې تر اوسه یې ساری نه دی لیدل شوی. ملګرو ملتونو ګواښ کړی چې په نږدې راتلونکي کې به د یمن شاوخوا 5 میلیون وګړي چې نیمایي نفوس یې تشکیلوي له لوږې سره مخ شي.
دا هم دا مهمو خبرونو لنډیز. د مرکزی او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیالی وزیر الیس ویلز پرون له افغان ولسمشر او د ملي امنیت له سلاکار سره خبرې کړې دي. په خبرو کې پر چابهار بندر د امریکا د بندیزونو چې په نن نه پر ایران پیلېږي د تاثیر په اړه بحث شوی دی. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي نن دوشنبه په 13 ولایتونو کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو ضد واکسین پیلوي. د افغانستان په شمال کې د افغان پوسټ مسؤلان وایي چې په بغلان ولایت کې د دولت پر د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي ډاډه ده چې پر ایران نوي بندیزونه به تهران بیا پرې نږدي چې خپل اټومي فعالیتونه پیل کړي. د سعودي عربستان یو ملیاردر شاهزاده ولید بن طلال وایي د عربستاني خبریال جمال خاشقجي د خزیه پړه رسمي تحقیقات بوخي چې ولیعهد محمد بن سلمان په دې پیښه کې لاس نه لري. او د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلم کال د یادښت یوونیز مراسم پرون په فرانسه کې پیل شول او د نړۍ اتیا مشران پکې برخه اخلي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ او اوس هم پام وکړئ د ژوند رنګونو ته.
د ژوند رنګونه
په لومړی کې مو کوم راته وای زما نوم شبنم وزیری ده. اخلي وزیری که دا راته وای چې زده کړې مو چیرته کړې دي، څه دند ترسره کوي؟ ما خپل زده کړې یعنی ښوونځی مې په پاکستان کې لوستی، د پاکستان پنجاب ایالت په لاهور ښار کې، او وروسته له هغې مې هم پوهنتون هم هلته بشپړه کړې ده. 4 کاله مې هلته پوهنتون کې زده کړې کړې دي.
هغه افغان کډوال چې پاکستان ته تللی دي، هغوی له ګڼو ستونزو سره هلته مخ وي. تاسې څنګه د یوې افغانې په توګه چې هلته مو لوړې زده کړې هم کړې دي، څنګه مو کولی شوی چې دومره ورسیږي؟
مشکلات شته ده. هغه افغان کډوال چلته ژوند کوي، ډېر تحصیل په اړه لړکې مشکلات سره مخ کېږي. مهاجرت کارتونه ځنې غواړي، څوک څه نه لري، هغوی نشي کولی پوهنتون ته داخله وکړي. ما ډېر داسې نجونې لیدلې وې، افغان نجونې چې هغوی غوښتل پوهنتون دولتي پوهنتونونو کې لوړې زده کړې وکړي، خو له دې قبل چې مهاجرت کارت نه درلودلو نه شوای کولی چې دولتي پوهنتون ته لاړې شي. مجبورې وي چې ډېر پیسې ورکړي او په شخصي کالجونو کې درسونه ووایي. دا له ډېر جدي ستونزو څخه هغوی اقتصادي مشکلات سره مخ کول. او ځینې نور مشکلات دي چې زه فکر کوم خیبر پختونخوا ولایت کې ډېر افغانان ورسره مخ دي. هغه لږ توپیري چلندونه دي چې هغې خلک ورسره کوي، خو زه به ته ټول نه وایم، ځینې خلک دي.
تا باندې مهاجرات ژوند سخت دی، که دا راته ووایي چې هلته دغه توپیري چلند ډېری د چا لخوا کېدو، د دولتي چارواکو لخوا که نه د عامو خلکو لخوا؟
مختلف سیمه کې ما ځوان کړای، ما پېښور کې هم ځوان کړای، ما په لاهور کې هم ځوان کړای ده. په لاهور کې ما پوهنتون کې یعنی دولتي دفترونو کې عام خلکو نه ما ډېر توپیري چلند نه دی لیدلی، یعنی زه دغو خلکو نه خوښه یم.
د یوې ځوان نجلۍ په توګه که راته ووایي چې څنګه مو کولی شوی دا ټولې ستونزې شاته پرېږدي او وکولی شي خپل زده کړې خپل لومړیتوب وګرځوي؟
بالکل، د زده کړې په لړ کې داسې ما په یو بل ځای کې زده کړې کولې، د هېواد نه دباندې، او ډېر مشکلات پر مخ ته مې ډېری وخت داسې سوي چې ما پوهنتون ته داخله اخیستله، زه په ډېرو دفترونو ګرځېدلې یم، ډېر ستړې شوې یم. یعنی ما په دې هغه پنجابي نجونو سره حسادت کېدو چې آرامه به ناستې وي، فقط یو فارم به یې واخیست او پوهنتون ته به یې داخله واخیسته. ستړې مې ګاللې، زحمتونه مې لیدلي دي زده کړو په لړ کې، خو زده کړو سره مې مینه ترغه ستړي نه ډیره زیاته و نو منش وکړ ته ځان ته یو دلیل وګرځوم چې باید ستکړه نه متر شاسم و سم په یو دفتر کې د فاینانس افسر په اسپاد کار کوم
ډیره مننه ستدې ژوندې په دې هله چې وکولای شي نور په افغانستان کې خدمت وکړي خپل ستکړه څخه ګټه پورته کړي
ان شاء الله تاسو مننه
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه پنځه سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارون کې د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې واضح ډول باندې اورېدل شو که انټرنیټ لرئ نو د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام هم زموږ خپرونې په مستقیم ډول واورئ. د دوهمې سهارنۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره جاوید نعیمی ر تاسو سره دی.